وخت په فنسن کې ده سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو او په واشنگټن کې د تړون د اویو میکلیزي د لمانځلو په مناسبت د افغانستان په اړه د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله خبر شوی. خو لومړی د پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته، د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. د نیوزیلند پولیس وایي په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو د تر روسي حملو په تړاو 28 کلن استرالیا د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 39 مواردو تورن شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې، خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای کوي.
We should not stay any longer than
this. زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پرېکړه هم په ګډه کوو، او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدینو سره 8000 پوځیان لري، او د دې تر څنګ د ناتو د مهم غړي متحدو ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د داعش د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویانا تاولا خو ګڼی وایي قمندان مولوي سلیمان له خپلو 50 نورو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. دا حمله د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوی. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی، خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسږ کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی څرګندوي چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تومیوا وایي د زیربناوو له پیاوړي کېدو سره تحرک زیاتیږي، او افغانستان تجارت او زراعت وده کوي، او آسیایي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري.
وی دو نوت وانت تو ایسولیت رشیا. We strive for a better.
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې دی د سړې جګړې د وخت تړونونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله، او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د موسکو برمته شي. پینس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړې چې ناتو چې ترکیه او جرمني دواړه مهم غړي دي د خپل تاسیس او یو مکلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ، او ویل چې انقره باید پریکړه وکړي چې د ناتو د یوې مهمې شریکې په توګه پاتې کیږي یا په دغې معاملې سره دغه پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناتو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یوې مهمې غړې په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغه بې پروا پریکړې سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناتو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په عین حال کې جرمني ته په خطاب کې وویل چې که له موسکو سره د نورد ستریم دو پروژه عملي کړي، د دې خطر شته چې د روسیې برمته شي. پین زیاته کړه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ ویلي که جرمني دغه پایپ لاین وغځوي ښایي روسیې اقتصاد بشپړ برمته کړي. د نیوزیلند پولیس وایي په کرایست چرچ ښار کې پر دو جوماتونو د تروریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایی د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 19 مواردو تورن شوی دی. په دغو حملو کې چې د تېرې مارچ میاشتې په 15 وشوې 50 تنه ووژل شول او 44 نور ژوبل شول. استرالیایی برنتن تارن چې ځان سپین پوستی پر نورو بربولي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل شي مخکې د قتل په یوه مورد تورن شوی و. پولیس وویل دغه حملې ټول قربانیان وژل شوي او ټپیان به د هغه په وړاندې رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل شوی چې تورن کس به سبا جمعه له اوکلند څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایست چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند شي. محکمې رسنۍ وروسته له هغې له تورن کس څخه العکس یا فلم اخیستو منع کړې چې نوموړی د محکمې لخوا ګمارل شوی مدافع وکیل لرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي هغه په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محاکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل خبرونه ډېرې برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په واشنګټن کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې چې تر ډېره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د ناتو د تړون د تاسیس د ابوي مکلیزې د لمانځلو په مهال سره راغونډېږي او د بحث یوه موضوع هم افغانستان ده. د افغانستان د سولې پر موضوع به پراخ بحثونه وشي. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې یعنې پرون په واشنگتن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې په دې هیواد کې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري کوي. همداراز له ترهګرو سره د مبارزې مسله چیوي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. ای مست پیو د وی فور افغان ریکنسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړه وي. ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي. د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید
خوندیش.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې دي او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلي دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر مانی وای چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهم سیاسي چیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبري اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپله شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیره اونۍ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره کتلی وو او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناتو وایي چې د غوث ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناتو د نهو شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع خبرې کوو. د دې ترڅنګ د غراز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب هم غږیږو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوه ځلې وځنډېدل. په پام کې واچوئ دا انتخابات د سرطان په 9 وشي، خو اوس د تلې میزان میاشتې 6 نیټې ته غځېدلې دي. دواړه موضوعات له دې پلوه سره تړو چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په نتیجه کې به تر انتخاباتو مخکې آیا د سولې موافقه حاصله شي کنه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا به ښه وي چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له وسله والو طالبانو سره یو هر اړخیز جوړجاړی ترلاسه شي او بیا انتخابات ترسره شي. خو که داسې ونه شول، انتخابات هم یوه ډیموکراتیکه پروسه ده، باید په خپل وخت ترسره شي. له ازادي راډیو سره د ښاغلي خلیلزاد ځانګړې مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې واورئ نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د سولې په باب نړیوالو ورځپاڼو څه لیکلي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خپرونی په افغانستان کې د سولې هڅو ته کتلې دي او یو مقاله په دې عنوان خپره کړې ده: افغان حکومت یوازې نسی کولای له طالبانو سره سوله ترلاسه کړي. دا مقاله د افغانستان د بهرنی چارو پخوانی مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی لیکلې ده. د شاغلی کرزی په وینا د ډیری افغانانو لپاره به هغه ورځ چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي د لمانځلو ورځ وي. په مقاله کې راغلی د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه خبره وکړه او په عین حال کې یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او دا دواړه اقدامات مهم پرمختګونه ګڼل کیږي. فارن پالیسی لیکلي له دې سره پر یو وخت د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ په مسکو کې خبرې وسوې. د لیکوال په وینا دا دواړه لارې، یعنی له طالبانو سره د امریکا خبرې او د افغانانو منس خبرې، د یو بل تکمیلیدونکي اقدامات دي، خو بیا هم نه دي بریالي سوي ځکه په دواړو کې افغان حکومت استازي نه و. فارن پالیسی خپرونې دلته لیکلي: له طالبانو سره مخامخ خبرو او پر راتلونکي د ګډ کار فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په مقاله کې راغلي چې هیڅ لوری هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولای، نو یوه منځنۍ تګلاره باید ولټول سي. فارن پالیسی خپرونې دې نکتې ته پام کړی چې که امریکا له طالبانو سره په خبرو کې له بین الافغاني پرته پرمختګ هم وکړي، د امریکا او طالبانو ترمنځ په توافق کې رکود راځي او شایي پای ناکامی سي، او یا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د ماتې او طالبانو ته د افغانستان د سپارلو نوم ورکړل سي. په پای کې راغلی چې افغان حکومت باید له سیاسي مشرانو، نفوذ لرونکو مشرانو، مذهبي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو سره په همکارۍ هڅه وکړي چې یوه ملي مذاکره کوونکې ډله رامنځته کړي او په ګډه د سولې پروسه او خبرې پیاوړې کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو موضوع ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د کالراډو ایالت والی امر کړی چې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي سرتیري په درناوي کې بیرغونه نیمه وځړول سي. د امریکا دغه پوځي ویل لینسي تیره میاشت په افغانستان کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د مړې د چهارشنبې په ورځ کالراډو ایالت ته یوړل سو. لینسي په کندوز ولایت کې ووژل سو. له ده یې میرمن او څلور لوڼې پاتې سوې. مقاله وایي چې لینسي د 2004 کال په جولای میاشت کې د امریکا له پوځ سره دنده پیل کړه او 15 ځلې په عراق کې د خدمت دوره تیره کړې وه. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیري لري او په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکا څلور سرتیري وژل سوي دي.
A ازادي رادیو اوریا او مخلدی چې موسیقي توار ورسیږي تاسو څو پیغامونه لولئ چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې مراستولي ډیر پیغامونه مهم دي سولې په ارتباط دي د سولې د موضوع په ارتباط عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي چې موږ د قطر راتلونکي غونډې ته خوشبین یو چې دا به د سولې سبب شي. امان الله علي له کندهار لیکلي په افغانستان کې هغه وخت سولې